د ازادي راډیو اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې دوه ورستې خبري مجلې پات دي. دا اوله خبري مجله ده چې تر شپږنیمو بجو به په دې خبري مجله کې په افغانستان د سولې پر پروسه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ترامپ خبري در سره شریک کړو. په دې خبرونه کې نور رپورټونه ورسته راځي. اول به فریبا ظاهر د ازادي راډیو د سات مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
پاسر کې د سومې مخبرونو سرچکی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پرمختګ په اړه محتاطانه خوشبيني شوډلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده او د ایران ولسمشر وایي په روانو اقتصادي ستونزو کې د دغه هیواد مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت شي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پرمختګ په اړه محتاطانه خوشبيني شوډلې ده. ولسمشر ترامپ نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په افغانستان کې تر 40 کلنې جګړې وروسته د سولې خبرې په ښه ډول دوام لري. د امریکا د ولسمشر دا څرګندونې وروسته لاغه وسوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره شپږ ورځې د سولې پر څرنګوالي خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد له طالب استازو سره خپل وروستي خبرو ته په اشاره نیویر ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې په دغو خبرو کې د افغانستان د جګړې د خدمتولو لپاره د یوې موافقه پر چوکاټ موافقه شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. ښاغلی غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک بڼه ترسره شي. ولسمشر غنی دغه راز په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغانان موقتا نه بلکې دایمي سوله غواړي او دای هم ویلې دي چې نړیوال بنسټونه د سولې په برخه کې بریالۍ تجربې نه لري. د دې خبرو نور جزئیات په د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې اوریدلای شئ. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کړې دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال نن ازادي رادیو ته وویل چې تیر ماښام ناوخته د پاکستان پوځ د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ اړوند د ننګسر او ګلاپړۍ په سیمو کې دغه مرمۍ ویشتې دي. د ښاغلي میرزا کوال په خبره په دې ترڅ کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. د کونړ والی وایي خپلو سرتیرو ته امر کړی چې د دې اقدام متقابل ځواب ووایي. د کونړ د چارواکو د معلوماتو له مخې د تیرو اتو کلونو راهیسې د پاکستان پوځ د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کړې چې تر اوسه یې لسګونه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او ډېری کورنۍ د خپلو سیمو څخه وتلو ته اړ کړې دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې څلور سیمه ییز پولیس د خپلو دوو همکارانو له لورې ووژل شول. د غبرې تېره شپه د پنجوایي ولسوالۍ په دواب سیمه کې وسوه. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې تېره شپه په پنجوایي ولسوالۍ کې د محلي پولیسو په پوسته کې څلور محلي پولیس په شهادت رسیدلې دي. شهیدان سوي پولیس د دوو ملګرو لخوا وشتل سوي او وروسته شهیدان سوي دي. یاد پولیس په تیښته بللې سوي او د امنیتي ځواکونو لخوا پلټنې روانې دي.
بلخوا یو باوري دولتي سرچینه وایي چې د تیر شپې په دغه برید کې 15 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او برید کوونکو د سیمه ییزو پولیسو څلور میله وسلې له ځان سره وړي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لار د سخت واوري او طوفان له کبله د لوی بارونکو موټر پر مخ تړل شوی ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي رادیو ته وویل چې د تیر شپې د اتو بجو رئیسی په سالنګ کې واوري ووري. د شغلی حبیبي په خبره د ورشتونو له کبله د واوري د پاکېدو چاري هم درېدلې دي. د سالنګ د حفظ او مراقبت رئیس په خبره پر دې لوی لار واوري د واوري زخامت تر 25 سانتي متره پورې رسیږي. سالنګ د افغانستان له لوی ترانزیتي لارو څخه ده چې هر کال د سخت ورشتونو او د واوري د شریدو له کبله د ترافیک پر مخ تړل کیږي. زموږ ځخ لاز د رادیو اوري. د ایران ولسمشر وایي په روانو اقتصادي ستونزو کې د دغه هیواد مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت شي. د ایران د ولسمشر مانی ویپانی دا خبره کړې ده. دغه ویپانی د لیکل دي چې حسن روحانی وایي حسن روحانی نن دا څرګندونې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 23مې کلیزې په مناسبت په وینا کې کړې دي او ویلي دي چې د غیوات په تیرو 23 کلونو کې د تر ټولو لویو اقتصادي تحریمونو او فشارونو سره مخامخ دی. ښاغلی روحانی دغه راز ویلي چې د فشارونو عمدتاً د امریکا او د هغه د پلویانو لخوا دي، نو د ایران حکومت باید ملامت نه سي. وروسته له هغه چې امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووت، پر دغه هیواد د امریکا له لوري اقتصادي بندیزونه ډیر او ایران له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. او د نړۍ د 15 قدرتونو ډیپلوماټان د چین په پیکینګ ښار کې راټول شوي څو د اټومي وسلې د پراختیا پر مخنیوي د ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د امریکا، چین، روسیې، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان برخه لري. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې او چین څخه د دوی د اټومي پروګرامونو په اړه د لا شفافیت غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندریو تامسون په دې غونډه کې وویل چې د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي د موافقې له مخې د شفافیت د ډیرېدو په برخه کې هڅو ډیره روښانه پایلن نه درلوده. د په داسې حال کې چې د سړې جګړې پر مهال د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د کنټرول په اړه آی این ایف تړون د منحلېدو په حال کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې له دې تړون څخه به ووځي، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د امریکا په دې اقدام سره به یو نوې وسله واله سیالي رامنځته شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې له افغانستان او پر سیمه تاسو ته رپورټونه لرو. وابهوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ځوانان او سولې په نوم ملي کانفرنس کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی و ویل چې افغانان باید د محلنۍ او د پایدار سولې ترمنځ تفکیک وکړي. هغه ویل چې پایدار سولې اقتصاد پیاوړی کوي او په تدریجي ډول جرمونه له منځه وړي. جمهور رئیس غنی طالبانو ته ویل که حکومت مشروع نه دی نو تاسو خپل مشروعیت له کومه ځایه ترلاسه کړی دی. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې پر پروسه د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نننۍ خبرې واوري. خبرونه کې پر دې هم رپورټ لرو چې د قطر حکومت څنګه کولای شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره قانع کړي. په نړیوالو مسایلو هم د شمالي کوریا، داعش او ایران په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د نوې خبرو جزئیات ترویدلی شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن پر ټویټر په افغانستان کې د سولې په اړه یو لړ خبرې کړې دي. ډونالډ ترامپ په یو ټویټ کې نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې په افغانستان کې تر 14 کلنې جګړې وروسته د مذاکرې پیل شوی او شی پر مخ روان دي. ترامپ ول په افغانستان کې خلک د جګړې څخه ستړي شوی دي، سولې غواړي او وبکتل شي چې د سولې لپاره مذاکرې بریالي دي کنه. سالی محمد صالح د هغه خبرو نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په افغانستان کې د سولې پروسې د پرمختګ په باب مختاتانه خوشبيني څرګنده کړې ده. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه پرس په خپل ټویټر کې ولیکل په افغانستان کې تر 14 کلنې جګړې وروسته مذاکرې ښې پر مخ روانې دي. ښاغلی ټرمپ په خپل بل ټویټ کې لیکلي که څه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده، خو افغانان د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره سوله غواړي. ډېر ژر به وګورو چې د سولې د مذاکرې بریالۍ دي او که نه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې پرمختګ شوی دی. خوشاغلی خلیلزاد ویلي دی په دې باور دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په برخه کې لا هم ملي اجماع نسته. نوموړي په کابل کې له یو ټلویزیون سره د سه‌شنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې له طالبانو سره په وروستیو خبرو اترو کې د ځینو پیچلو مسایلو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد انی فاطمر د چهارشنبه په ورځ ویلي چې افغان حکومت په هغه صورت کې کولای سي د سولې په پروسه کې رهبری کوونکی نقش ولري چې د انزوا او تنگ نظری له کونج څخه ځان وباسي. شغلی اتمر د چهارشنبه پورس په خپل ټویټر کې د امریکا د هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د وروستیو مذاکرو په تړاو د حکومت چلند ګونګ بللی دی. خو زلمی خلیلزاد تیره دوشنبه له نیویورک ټایمز رسپانې سره په مرکه کې ویلي و چې وسلولو طالبانو د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې موافقې پر چوکاټ په اصولو کې موافقه کړې ده. د افغانستان حکومت چې لویدیز ملاتړ کوي غواړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ مذاکرو انکار کړی او دغه حکومت د امریکا لاسپو څرګندوي. دغه ډلې ویلي په هغه صورت کې له افغان حکومت سره مذاکره کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش مشخص سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني تیره دوشنبه وویل د سولې په برخه کې د امریکا هڅې د سولې د پروګرام برخه ده چې مشري افغان حکومت کوي. شغلی غنی ولسته په وینا کې وویل افغانان سوله غواړي خو په تدبیر غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په خبره نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار سي.
تاسی د افغانستان پر سوله د امریکا د جمهور رئیس او وروسته د افغانستان د ولسمشر د خبرو جزئیات واورېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د افغانستان د جمهور رئیس د نننیو خبرو ځینې مهمې برخې درته راخلم چې په کابل کې نن د ځوانانو او سولې ملي کنفرانس ته په نوم په یوه غونډه کې کړی دي چې د افغانستان په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی و. د افغانستان جمهور رئیس په دې نننۍ غونډه کې پر یوه مهمه مسله چې هغه په افغانستان کې د سولې موافقه او و د دغه موافقې په تړاو د ښځو د فعال د یو شمېر حقوقو د ملاتړ کوونکو اندېښنې دي. پر دې خبرې کړې دي او ویلي دي هغه کسان چې فکر کوي چې د افغانستان ښځې به پر شا ولاړې سي، هغوی دې په خپلو خبرو باندې او پر خپل دغه فکر باندې له سره غور وکړي. د افغانستان ولسمشر نن د لوی جرګې په خیمه کې په خپلو خبرو کې ډېر پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید اوږدمهالې سوله ټینګه سي. هغه وویل چې د سولې لپاره باید بیړه ونه شي. هغه وویل چې د سولې لپاره نړیوالو تړونونو هغه وخت کار نه دی ورکړی چې تلوار شوی دی. غنی وویل د مهالنۍ او پایداري سولې ترمنځ باید تفکیک وشي، ځکه په پایداره سوله کې د جمهور رئیس غنی په وینا ملي اقتدار پیاوړی کیږي. د افغانستان ولسمشر وویل پایداره سوله هغه وخت راتلای سي چې پریکړه یې ولسونه وکړي او یو ډیموکراتیک نظام وکړي او د خلکو د لوی اکثریت لپاره د منلو وړ وي او پر یو اقلیت باندې نه راسرخي. هغه په دغه خپل نوي خبرو کې چې د ارګ په خبر پاڼه کې د ارګ پر رسمي پاڼه باندې هم خبرې سوي دي ویلي بین المللي بنسټونه د سولې په اړه بریالي تجربه نه لري. بنان واضح اړتیا ده چې د پایدار سولې موخه ملت ته د تایید وړ وي او سوله باید پر روښانه ورځ او د ملت په اراده ترسره شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ځوانانو په ستره غونډه کې وسلوالو طالبانو ته ویلي چې که دوی حکومت مشروع نه ګڼي نو طالبانو خپل مشروعیت له کومه ځای ترلاسه کړی دی. اشرف غنی ویلي په داسې حال کې چې د اسلام جید علماو په مکه او اندونیزیا کې وویل چې انتحار او ملکي وژنه مشروعیت نه لري، نو د طالبانو د مشروعیت منبع چیرې ده؟ د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې د افغانستان خلک په ګډه افغانستان جوړولای سي او د طالبانو سره د دوی مذاکره به بې قید و شرطوي خو سوله شرایط لري. هغه ویل چې سوله راتلونکې ده او د سولې لپاره د افغانستان د حکومت په اراده کې باید هیڅ ډول شک ونه سي. د جمهور رئیس غنی د دغو خبرو نور جزئیات په تاسو وروسته زموږ پر ویب پاڼه هم وګوري. لطفا د ازادي راډیو ویب پاڼه ګوري. پر سوله خبرو ته ادامه ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد چې د افغانستان پر سوله کار کوي په وروستیو کې په دوحه کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. خلیلزاد په روانونه کې په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا وری په دوحه کې له طالبانو سره مذاکره مثبت وي. هغه وویل چې د سولې د یو موافقه پر چوکاټ کار سوی دی خو لا ډیر کار ورته پاتې دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د قطر حکومت کولای سي چې ژمنه یې کړې ده چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرو لپاره به زمينه برابر کړي. د یادونې وړ بولم چې وسوالو طالبانو تر اوسه پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. اکرام الله اکرام د افغانستان د سولې د عالي شورا له ویندوی سره پر دې مسله خبرې کړې دي او رپورت لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د دې هیواد د سولې په پروسه کې به د قطر هیواد لا زیات مرسته او طالبان به بین الافغاني خبرو اترو ته تشویق کړي. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری وویل چې د روانې ونې د سیشنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د سولې د شورا له مشر کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره به مرسته روانوي. ښاغلی طاهری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی القحطانی وویل هڅه کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
د قطر رول په افغانستان سول پروسه کې ډیر مهم دی، ځکه چې هغه موږ سره عملا همکار ده او موږ هیله من یو چې دا همکاري لا زیات بشپړ شي او ادامه پیدا کړي تر څو مذاکرات مخامخ مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ده هغه پیل شي. په هغه بخش کې بله د شک د قطر همکاري ډیر مهم ده او موږ هیله من یو چې همکاریان ډیر کې او ادامه ورکړي.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي د دې تر څنګ له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره هم د افغان سولې په اړه لیدلي او د خپل هیواد په نمائندګۍ په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د اندونیزیا د مرستیال ولسمشر ځانګړي استازي حامد اولالدین هم د سولې په اړه له افغان چارواکو د سولې د عالي شورا له رهبرۍ سره کتلي دي. سید احسان طاهری وایي چې ښاغلی اولالدین ټینګار وکړ چې هیواد حاضر دی چې د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې قطر او اندونیزیا د اسلامي هیوادونو په توګه کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري. له ډلې داوود مایار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري نو ځکه یاد هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره نور مرسته هم وکړي.
قطر یو
نښه دروازه دی، قطر یو مهم رول لوبوي. طالبانو ته په خپل خاوره کې دفتر ورکړي او په یو شکل د دغه ډلې سره مرسته هم کوي. نو زه فکر کوم چې قطر لیوي خو نه غواړي چې له امریکا سره اړیکې خراب شي او لبل خو غواړي چې طالبانو سره اړیکې پر ځای پاتې شي. نو ځکه دا هیواد منفي رول نشي لوبولای او هر اسانتي چې غواړي رامنځته کړي د سولې پروسې ته چټکتیا ورکول دي. دغه قطري او اندونیزیایي چارواکي داسې مهال د سولې د پروسې په اړه کابل ته سفر کوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ په قطر کې د خبرو سلورم پړاو هم پای ته ورسید او زلمی خلیلزاد ویلي چې دغه لیدنې ښه پرمختګونه درلودل، خو هغه څه چې د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مهم بلل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې تر دې دمه اترک لا نه لیدل کیږي او افغان حکومت هڅه کوي چې له هرې ممکنه لارې نه په ګټې اخیستنې دغه ډله د سولې د مذاکرې میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسې د افغانستان پر سوله پر روانو هڅو د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام رپورټ واورید. تاسې مخکې په رپورټ کې واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس د ځوانانو او سوله ملي کنفرانس ته چې په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه پر سوله خبرې وکړې او په ځانګړي ډول یې په افغانستان کې د یو شمېر ښځو فعالانو پر اندېښنه باندې چې دوی وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره باید د ښځو ازادۍ او د ښځو هغه کوم حقونه چې دوی په وروستیو اتلسو کلونو کې مبارزه ورته کړې ده باید قرباني نه شي خبرې وکړې. هغه وویل هر څوک چې وایي په افغانستان کې ښځې شاته ولاړې سي په بیا دې پر دې خبره فکر وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ځوانانو په دغه ستره غونډه کې وویل چې د افغانستان د خلکو د عزت ساتنه د ده مسؤلیت دی او وویل چې دغه سوله چې په افغانستان کې به راتلونکي وي د ټولو لپاره باید د منلو وړ وي. د په کابل کې په نننی کنفرانس کې د دریو سو ولسوالیو 2500 ځوانانو ګډون کړی وو او پر افغانستان کې پروانو د سولې لپاره پروانو هڅو خپل نظرونه له ولسمشر سره شریک کړل. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې مثبتې بللې دي، خوشبيني څرګنده کړې ده، خو ویلې دي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې داسې موافقه چې د ښځو حقونه تضمین نه کړي سوله په افغانستان کې نشي ټینګولای. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې حقيقي سوله د افغانانو له دخالته پرته امکان هم نه لري.
فعلا مذاکرات در افغانستان
دا وای په افغانستان کې فعلا د سولې د مذاکرو د پیل لپاره خبرې کیږي، خو تر اوسه اصلي مذاکرې، یعنی دا چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښېني، نه دي پیل سوي. سیما سمر وویل د بشري حقونو د تامین پرته د سولې موافقه به داسې غیر مناسب شرایط رامنځته کړي چې افغانانو ته به د منلو وړ نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی سي. په وو بجو به د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه پیلوینو. د ټولو لپاره سره ملګري اوسئ. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون وایي د دولت لوړ رتبه مامورین چې د جمهور رئیس په فرمان له دندې لرې کیږي او بیا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي له قانونه سرغړونه کوي. د دې کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزي د اجرایي ریاست دوهم رسیال محمد محقق د کار دوام ته په اشاره ټینګار کړی دی چې هر کله چې یو دولتي مامور په انتخاباتي ټیکټ کې په انتخاباتي مبارزو کې برخه اخلي باید له دولتي دندې لاس واخلي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپی په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ملي وحدت حکومت تر پایه د کار په دوام ټینګار کوي، د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون بیا وایي دا کار غیر قانوني دی. د دغه کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دندو د قاضیانو، مصالح ځواکونو، پولیسو، ملي امنیت او لوړ رتبه مامورینو ګمارل او له دندې لرې کول د ولسمشر له صلاحیت مودي. کله چې داسې یو فرمان خپریږي باید په پام کې ونیول شي، کنه دا له قانون څخه سرغړونه ده او دوی غواړي چې هم داسې سرغړونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شپږ ورځې مخکې د یو فرمان په خپرولو سره د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. که څه هم د دغې پرېکړې لامل روښانه نه دی، خو ښاغلي محقق په دې وروستیو کې د یو انتخاباتي ټیکټ دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی. د ولسمشر دغه پریکړه د اجرایي ریاست د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند او ولسمشریزو انتخاباتو ته د نومان محمد حنیف اتمر چې خغلی محقق دویم مرستیال دی بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. اجرایي ریاست له دندې د خغلی محقق لرې کول غیر قانوني بللی او د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند ویلي چې د اجرایي ریاست او جمهوری ریاست ترمنځ د شوې هوکړې په اساس به خغلی محقق د ملي وحدت حکومت تر پایه پورې خپل کارت دوام ورکړي. خغلی محقق هم ټینګار کوي چې خپل کارت به دوام ورکوي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي که چیرې دولتي چارواکي په انتخاباتي ټیمونو کې له ګډون سربېره خپل کارت دوام ورکوي، دا له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د ملي وحدت حکومت ترمنځ هوکړه یوازې د دوو مشرانو ترمنځ شوې او خغلی محقق د ولسمشر په لاسلیک ګمارل شوی.
د اجرایي ریاست مرستیالان د ولسمشر په فرمان ګمارل شوي. د ولسمشر له اقدام مخکې دا کسان چې انتخاباتي ټیمونو سره یو ځای شوي باید له دندې استعفا کړي وای، ځکه موږ ټول باید قانون ته درناوی وکړو.
د افغانستان جمهوري ریاست بیا له دندې د خغلی محقق د لرې کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د اجرایي ریاست یوې سرچینې ټینګار وکړ چې په دې اړه له ولسمشر سره خبرې کوي سو فرمان بیرته واخلي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال بیا وایي خغلی محقق د ولسمشر له لوړ رتبه مامورینو راځي او د قانون په اساس ولسمشر یې د لرې کولو حق لري. له دې ټولو سره سره د افغانستان د اجرایي ریاست د دویم مرستیال دفتر وایي خغلی محقق په منظمه توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو نړیواله مسأله راخلو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کورټیس ویلي چې د روسیې او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته د جاسوسي او سایبري آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. په نړۍ کې د شته ګواښونو په اړه د امریکا سنا ته په څرګندونو کې کورټیس وویل چې له پیکینګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تېرو لسیزو کې وې. دا په داسې حال کې ده چې نن د چین په پلازمېنه پیکینګ کې د نړۍ د پنځو سترو قدرتونو استازي غونډه لري او دوی په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا پر مخنیوي باندې خبرې کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو پر روسیه غږ کړی دی چې د خپلو اټومي فعالیتونو اټومي وسلو په اړه دي د شفافیت سره خبرې وکړي او معلومات دې شریک کړي او روسیې ته یو مهالویش هم ورکړی دی. د دې مسلې نور جزئیات د سالم محمد صالح په رپورټ کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي مشرانو چې د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ځینو ادعاو شک څرګند کړ. دوی د داعش ډلې په اړه د ولسمشر ټرمپ ارزونې او د شمالي کوریا مسئلې ته اشاره وکړه. ښاغلی ټرمپ ویلي چې شمالي کوریا د خپلو اټومي وسلو محدودولو ته لیوالتیا ښودلې ده. دغو استخباراتي مشرانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا هم چیلنج کړل چې ویلي دي تهران هڅه کوي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. دا هغه دلیل دی چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه تیر کال د واشنگټن د وتلو پر مهال وړاندې کړی و. د امریکا دغو استخباراتي مشرانو د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د ژورې لاسوهنې موضوع هم رابرسیره کړله او اټکل یې وکړ چې شاید دا لاسوهنه په 2020 میلادي کال کې هم وسی. ولسمشر ټرمپ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع رد کړې ده. دا استماعي غونډه په داسې حال کې راوبلل شوه چې ولسمشر ټرمپ څو اونۍ مخکې په سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې د بریا او له دغه هېواده د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو اعلان وکړ. دا هغه اقدام و چې د امریکا دفاعي بنسټ او په منځني ختیځ کې د امریکا متحدان حق حیران کړل. بلخوا په پام کې دا څو اونۍ وروسته ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په دویمه سرمشریزه کې برخه واخلي، خو د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کوټس پرون د مشرانو جرګې دفاعي کمیټې ته وویل احتمال نه کېږي چې شمالي کوریا دې له اټومي وسلو او د هغو له تولید څخه په بشپړ ډول لاس واخلي، ځکه رهبران یې تل دا نظر وړاندې کوي چې اټومي وسلې د رژیم د خوندیتوب لپاره مهمې دي. د امریکا استخباراتي مشرانو خبرداری ورکړی چې د داعش ډلې په وړاندې بریا نه ده حاصله سوې او که چیرې امریکایي ځواکونه له سوریې څخه ووځي، دغه افراطي ډله به له خلا څخه په استفاده بیرته سر اوچت کړي. د دوی په باور داعش ډله په عراق او سوریه کې په زرګونو جنګیالي رهبري کوي او لا یې ځینې سیمې په کنټرول کې دي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر ټویټر باندې نن ځینې څرګندونې کړې دي. هغه مثلا ویلي دي چې د استخباراتو خلک ظاهرا د ایران پر مسله باندې ډېر معلوماتو سره نه معلومیږي او ساده نظر څرګندوي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په شخص ډول کله چې د جمهور رئیس او ایران په ټول منځني ختیځ او تر هغه وروسته سیمه کې جنجال جوړ کړی و، خو د لیکلي له هغه وخته چې له ایران سره موجوده خرابه اټومي موافقه لغوه شوه، ایران اوس ډېر متفاوت چلند کوي. جمهور رئیس ټرمپ هم دا راز لیکلی دي چې له کومه راهیس چې د جمهور رئیس سویدی په سوریه کې د داعش ډله چې د جمهور ریاست تر پیل مخکې د ده په لیکنه له کنټروله وتلې وه او ډېرې سیمې یې نیولې وې سخته ځپل سوې ده. هغه ویلي دي چې په وروستیو 5 اونیو کې په ځانګړي ډول زیات پرمختګ سوی دی او لیکلي دي چې د داعش خلافت به ډېر ژر ړنګ سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مدقیق له لوګر نه لیکلی دي چې له 2 بجو راهیسې په لوګر کې سخت واوره وري او خلک ورته خوشاله دي چې وچکالي به ورسره ختم شي. نور الدین افغان منګل له پکتیا څخه د څمکنیو څخه لیکلي زموږ په سیمه کې واوره اوري، ډیر ښایسته موسم دی، خدای دې د خیر بارانونه واوري وکړي څو د وچکالۍ خطر له منځه ولاړ شي. د ازادي راډیو نورو اوریدونکو هم ډیر پیغامونه راستولې دي د خوشحالي د باران او د واوري دعای کړې ده. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشين بند نکړي طالبان سوله نه کوي، ځکه طالبان د بل د آدرس څخه خبري کوي. د ازادي راډیو بل اوریدونکو لیکلي چې د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه چې موږ په افغانستان کې اوربند غواړو، د ازادي رادیو ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستول دي خو ټول نسل وصله ځکه چې دغه کلچ تاسو کوم پیغام مشتراسته وي د افغان بیسیم پر تاسو واتل شمیره باندې لطفا تاسو هغه په پښتو باندې لیکئ او کوشش کوئ چې په داسې ژبه ولیکئ چې هغه بیا لوستل اسانه وي اکثر تاسو اردو خط استفاده کوئ چې هغه بیا دلته په سیستم کې د دی ویل بیا ډیر ګران کار وي نو لطفا دې ته پام وکړئ لپکتیا څخه فضل کریم درویش لیکلی دي زموږ په سیمه کې سخته واوره وري شاهد وزیر لیکلی د پکتیکا برمل څخه ک طالبان پرشتیا سوله غواړي نو اور باندې وکړي او عاطف د بولدک څخه لیکلی د افغانستان او ایرلند کرکټ بازی پر څو تاریخ پیدا به ورسره زما نورم کاران درته وای زه خپل په کرکټ باندې ډیر معلومات دا اوس نه لرم زموږ د خبري مجله نوره ختمه شوی دا اوریدونکو خو زموږ خبرونه ادامه لري بل خبرونه فرشتنی گا وړاندې کوي په یاد ولري چې په و بجو باندې د امریکا ژغ خبرونه پیل کیږي
تشکر فرشته جان خسته نباشین و شام شما